السلام علیکم. څلور بجې شوې د ازادي رادیو د خبری خپرونې ته مو زه عصمت ساروان هرکلی کوم. په دې خبری خپرونه کې چې د امان الله امیرزی په تخنیکي همکارۍ وړاندې کیږي، په هلمند کې د جګړې د زور اخیستو سولې ته د ملا رسول د ډلې له تیاري، د افغانستان د حکومت د هرکلی او نورو موضوعاتو په اړه راپورونه او مرکې لرو. لومړی به فرشته جلال زی درته ووایي چې په نړۍ کې مهم څه دي.
اسمت ساروان مننه. اوریدونکو، د دې ساعت مهمو خبرونو سرخط دا دی چې د پاکستان په کراچي ښار کې نن د سړک په غاړه د بم په چاودنه کې یو چینایي وګړي په ګډون درې تنه زخمیان شوي دي. د ترکیې د دولت ویاند وایي انقره او مسکو داسې ستونزې نه لري چې د حال وړ نه وي، او په عراق کې د فلوجې ښار د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل شول.
خو مخکې تر دې چې د دغو خبرونو تفصیل در واوروي، ناجیه صافی د دې ساعت د افغانستان خبرونه اوروي.
د سولې عالی شورا هغه خبرې ردوي چې ګنې د حزب اسلامي او افغان حکومت ترمنځ د سولې د خبرو پر سر اختلافي موارد موجود دي. په کابل کې د پاکستان سفارت وایي له سبا ورځې وروسته به بې ویزې افغانانو ته له تورخمه د تیرېدو اجازه نه ورکول کیږي، او د افغانستان د ملي مشارکت ګوند له حکومت غواړي چې پر اعدام محکوم شوي وسله وال مخالفین ژر تر ژره اعدام کړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې عالی شورا هغه خبرې ردوي چې ګنې د حزب اسلامي او افغان حکومت ترمنځ د سولې د خبرو پر سر اختلافي موارد موجود دي. د دې شورا مرستیال عطاالرحمن سلیم نن ازادي رادیو ته وویل چې له حزب اسلامي سره شوې هوکړه پر خپل ځای ده، او ښایي تر راتلونکي کې یوې اونۍ پورې حزب اسلامي رسمن خپل نظر له دوی سره شریک کړي. خو تر دې وړاندې د حزب اسلامي سرپرست محمد حکیم حکیم ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي چې د حزب اسلامي او افغان حکومت ترمنځ د سولې خبرې روانې دي، خو تر اوسه هم د اختلاف وړ مسایلو په اړه موافقه نه ده شوې. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي لا هم په هیواد کې ملکیتونه له قانوني پلوه خوندي ندی، او په دې اړه جدي اقداماتو ته اړتیا ده. ښاغلي غنی نن د دارالامان مړۍ د بیا رغونې د پیل په مراسمو کې وویل چې په راتلونکي کې به د حکومت هڅه دا وي چې ټولو ملکیتونو ته شرعي او قانوني اسناد جوړ کړي.
نن ورځ مونږه جایدادونه خوندي نه دي، او زمونږ یو عمده هدف نه کال وروسته باید دا وي چې هر افغان وګړی چې د هیواد په هر ځای کې ژوند کوي باید د یو شرعي او خوندي جایداد خاوند وي.
دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې دا مهال د افغانستان اکثره ښارونه په غیر معیاري ډول جوړ شوي دي، او خلکو ته ګڼې ستونزې را پیدا کړې دي. په کابل کې د پاکستان سفارت وایي له سبا سه شنبې ورځې وروسته به بې ویزې افغانانو ته له تورخمه د تیرېدو اجازه نه ورکول کیږي. د دغه سفارت مطبوعاتي مسؤل اختر منیر نن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
سبانی ورځ ده، لکه دا یو دشم همای چې کوم دا غین ورستو هغه به خلک به چې سره ویل ډاکومنټس چې سفری کا خزون یا غبزین ور دته زمونږ ایم بی سی شتا، او چې څومره خلک افغانان رونه زمونږ راځي هیڅ چاته د ویزین کار نه کوي. تقریبا روزانه مونږ داسې 15,000 نه 2,000 ویزې روزانه ورکو.
دا اقدام ورسته له هغه کیږي چې افغان سرحدي ځواکونه د ډیورن کرښې په صفري نقطه کې د پاکستاني پوځیانو د تاسیساتو جوړولو مخه ونیوله، خو تر اوسه افغان حکومت په دې اړه څه نه دي ویلي. او د افغانستان د ملي مشارکت ګوند له حکومت غواړي چې پر اعدام محکوم شوي وسله وال مخالفین ژر تر ژره اعدام کړي. د دې ګوند رئیس نجیب الله کابلي دا خبره نن په کابل کې د ټولنیزو فعالانو په هغې غونډه کې وکړه چې د وسله وال پوځ د ملاتړ په هدف جوړه شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت څه باندې 20 ورځې د مخه 6 تنه وسله وال طالبان چې درې ګونو محکمو په اعدام محکوم کړي وو اعدام کړل. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له فرشتي جلال زئی څخه اورئ.
د پاکستان په کراچي ښار کې نن د سړک پر غاړه د بم په چاودنه کې د یو چینایي وګړي په ګډون درې تنه زخمیان شوي دي. د چاودنې مسؤلیت چا نه دی اخیستی. پولیس وایي حمله نن سهار تر ښار له مرکزه په یو څه لرې پرته سیمه کې شوې ده. د پاکستان په دې تجارتي ښار کې له ډېرې مودې راهیسې فرقه یي تشدد روان دی، او زرهاو تنه په وسلوالو نښتو کې وژل شوي دي. په بغداد کې نن په دریو انتحاري چاودنو کې تر 30 تنه زیات ووژل شول، او لږ تر لږه 50 تنه زخمیان شوي دي. پولیس وایي چې دا چاودنی نن د بغداد شهر په دریو مختلفو سیمو کې شوې دي. په عین حال کې د عراق پوځ نن پر فلوجه چې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالي ډلې یا داعش تر کنټرول لاندې د تهاجمي عملیات پیل کړي دي. رپورټونه وایي د فلوجه شهر په جنوبي سیمو کې د درنو چاودنو اوازونه اورېدل کېدل. د شلجه 5000 ملکي کسان شای په فلوجه کې اوسي. د فلوجه شهر زیات اوسیدونکي سنیان دي. دا شهر د عراق د پلازمینې بغداد د لویدیځ لور ته په 1 کیلومتري کې پروت دی. د ترکیه د دولت ویاند وایي چې انقره او مسکو داسې ستونزې نه لري چې د حل وړ نه وي او اټکل کوي چې دواړه خیزې اړیکې شایي په نږدې وخت کې سمې شي. د ترکیه د صدراعظم مرستیال او د دولت ویاند نومان کورتولموش نن په انقره کې وویل چې روسیه او ترکیه خپل دواړه خیز روابط نشي قرباني کولای. د دواړو هیوادونو روابط په 2015 میلادي کال کې چې ترکیه د روسیې جنګي الوتکې وویشتې خراب شو. د قرغزستان ولسمشر الماسبیک اتمبایف د هیواد د کورنیو چارو د وزیر استعفا ومنله. د دې استعفا دلیل نه دی څرګند شوی. د ولسمشر اتمبایف مطبوعاتي دفتر نن وویل چې جمهور رئیس د پلازمینې بشکیک د پولیسو مشر د کورنیو چارو د وزارت لپاره سرپرست ټاکلی او له خپلې کابینې غوښتنه کړې چې د وزارت لپاره یې تایید کړي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر پر ایران یو اربیا تور پورې کړ چې د عراق په چارو کې لاسوهنه کوي او ټینګار یې وکړ چې د عراق په خاوره کې د ایراني ملیشو شتوالی د منلو وړ نه دی. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجوبیر ویلي په عراق کې د فرقه ایي ویش پر اساس جوړ شوی کړنداري هلته د فرقه ایي تشدد سبب شوی دی. الجوبیر پرون په جده کې د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر فلیپ همون سره په کتنه کې څرګنده کړه چې که ایران په عراق کې ثبات غواړي باید د مداخلې او شاته کېدو تکتیک بند کړي. ایران وایي چې د عراق په غوښتنه یې د هېواد ته پوځي سلاحکاران استولي دي. د ایران حکومت په مکرر ډول د سعودي عربستان ادعاوې رد کړي چې وایي د عراق په چارو کې لاسوهنې کوي او په مقابل کې پر سعودي د افراطي ډلو د ملاتړ تور پورې کړی دی. او په بحرین کې د استیناف یوې محکمې پر 15 شیعه‌ګانو د ایران حکومت ته د جاسوسۍ په جرم د عمر قید حکم وکړ. سرنوالانو پرون وویل چې محکمې د دې کسانو د استیناف غوښتنه رد کړې ده. پر دوی د نومبر په میاشت کې تور ولګېد چې ایران ته یې جاسوسي او د ایران له ایجنټانو سره یې مرسته کړې چې د بحرین د شاهي کورنۍ پر ضد دسیسې وکړي. د بحرین محکمې دا کسان د ایران له انقلابي ګارد سره په همکارۍ مجرم وپېژندل او وی ویل چې په بحرین کې پر عامل منفعه ځایونو او مالي ادارو د حملو پلانونه جوړول. د فارس خلیج په دې کوچني هیواد کې له 2018 میلادي کال راهیسې چې د شیعه اصلاح غوښتونکو مظاهرې وځپل سوې ناکراری روانې دي. بحرین د اقلیت سنیانو تر واکمنۍ لاندې د اکثریت شیعګانو هیواد دی.
دا هم د افغانستان د ځینو لوی ښارونو د هوا حالات چې د سنتګریډ په کچه اټکل شوی. په کابل کې آسمان صافي دي، تودوخه لوړه درجه 14 او ټیټه 12. په هرات کې آسمان صافي دي، تودوخه لوړه درجه 13 او ټیټه 19. په کندهار کې آسمان صافي دي، تودوخه لوړه درجه 19 او ټیټه 14. په مزار شریف کې آسمان صافي دي، تودوخه لوړه درجه 20 او ټیټه 14. او په جلال آباد کې به هم آسمان صافي دي، تودوخه لوړه درجه 21 او ټیټه 22.
زمو ژخله ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو خبرونه د سهار لوود د ماشام تر او بجو په منځنۍ صفه دولش پښنوي د خبرونه کوي او همدارس په لوی شارونو کې ازادي رادیو په اف ام 3.15 صفه اوریدای شي. د روان خبری ساعت په دوام کې د سولې خبرو ته د مولا رسول دلیل تیاری ورسره د افغانستان د حکومت خبرګون.
د افغانستان حکومت ټولې هغه ډلې شي سولې ته لیوالتیا ولري که افراد وي او که ډلې وي ورته شراغلاست وایي.
په هلمند کې جګړو زور اخیستی دی.
که چیرې موږ ته په دې لنډو وختونو کې هوایي ځواک راونه رسېږي، د نورو ولایت څخه د مرکز څخه کومک راونه رسېږي، کیدای شي چې د ډېر سخت حالات سره مخامخ شي.
د دارالامان ماڼۍ د بیا جوړولو چارې نن پرانستل شوې. د ملي مشارکت ګوند په اعدام د محکومو طالبانو د حکم د اجرا کېدو غوښتنه وکړه. په کابل کې د پاکستان سفارت په افغانستان کې د خپلو کارکونکو د امنیت غوښتنه کوي.
مخکې زمونږ د تورخم جلال آباد چې کوم سړک ته دا غینه هم زمونږ کارکونان چې دی هغه اغواشل او کوم لوګر کې زمونږ ستنه زمونږ انجینیر تختول شي.
دا او ځین نور راپرونه او مرکه په دې خبری خبرونه کې وړاندې کیږي. دا د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاله هم اوریدای شي. ازادي رادیو ډاٹ کام یا ازادي رادیو ډاٹ اورګ د ازادي رادیو د ویب پاڼې پته ده. له هلمند را رسیدلی راپورونه وایي چې جګړه زور اخیسته او د دغه ولایت وضعیت تر بل هر وخت کړکیچن دی. د هلمند ولایتي شورا خبرداري ورکوي چې ک دی ولایت ته اضافي سرتیری او هوایی ملاتړ ونه رسی شي لشکرګا شار به د دولت د وسلوالو مخالفانو لاسته ولویشي. ویل کیږي په تیرو دو شپو کې د لشکرګا او اړوندو ولسوالیو پر امنیتي کمربندونو د وسلوالو په سختو حملو کې شاوخوا نیوي افغان سرتیرو ته مرژوبله اووښتې ده. دا مهال په لشکرګا کې خلک نارامه دي او هره خوا د افغان ځواکونو ټانکونه تر سترګو کیږي. پر لشکرګا د وسلوالو حملو ولی بیا زور اخیستی دی؟ د ازادي رادیو خبریال الیاس دایی په دې اړه راپور لري.
لشکرګا ته په نږدې سیمو کې پر امنیتي کمربندونو ګڼ شمېر وسلوال راټول سوي دي او د وډو مشپې رئیس د افغان ځواکونو پر امنیتي پوستو ډله ییز بریدونه کوي. د لشکرګا اوسیدونکو دوی پوره شپې د توپونو او لویو چاودنو له امله خوب نه دی کړی. د شار پر عمومي واټونو او د ایمرجنسي روغتون پر شاوخوا د افغان ځواکونو ډېر رینجر او هموي ټانګونه تر سترګو کیږي. ویل کیږي په تیرو دوو شپو کې د ملي اردو او ملي پولیسو لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اووښتې ده، خو حکومتي مسؤلین بیا یوازې د لسو سرتیرو د ټپ کېدو خبر ورکوي. د هلمند ولایتي شورا رئیس کریم اتل وایي که چیرې د لشکرګا او مرکزي ولسوالیو د ساتنې په موخه تازه دمې سرتیري ونه رسیږي او په هوایي برخه کې د افغان ځواکونو ملاتړ ډېر نه سي، لشکرګا او په هلمند کې پاتې سیمې به په 48 ساعتونو کې سکوت وکړي.
دا د هلمند جګړه ډېره عادي جګړه دی بللې ده. که چیرې موږ ته په دې لنډو وختونو کې یعنی په ساعتونو باید وایي موږ ته هوایي ځواک راونه رسیږي، د نورو ولایت څخه د مرکز څخه کومک راونه رسیږي، کیدای شي چې د هلمند ولایت او لشکرګا ښار د ډېر سخت حالات سره مخامخ سي او ډېر سخت عواقب به ولري. موږ دغه وضعیت اوس داسې تحلیلوو چې کیدای شي چې موږ ډېر مقاومت وکړو او موږ ملي امنیتي ځواکونه ډېر وتوانېږي نو 48 ساعته به نور دا ولایت وساتي. که چیرې په 48 ساعتو کې زموږ سره صحیح همکاري ونه سي، مرکزي حکومت صحیح توجه ونه کړي، موږ ته هغه لازم امکانات او هغه وسایل چې ضرورت دي د جنګ ساحو ته راونه رسیږي، کیدای شي چې موږ د هلمند ولایت په مکمل ډول د لاسه ورکړو.
د پولیسو یوې سرچینې چې د نوم نه ښودلو په شرط یې د ازادي راډیو سره خبرې کولې وویل په تیرو دوو شپو کې د هلمند په ګرشک ولسوالۍ کې 13 پولیس وژل شوي، 15 ټپیان دي. سرچینې ول د ندالی په شاول کې وړ مشپه ولس نور پولیس هغه مهال وژل سول چې ګڼو وسلوالو پر یو شمېر امنیتي پوستو بریدونه وکړل او سیمه په خپله ولکه کې راوستله. ول کېږي په دې بریدونو کې وړ پولیس ټپیان سوي او اته نور لا درک هم دي. د هلمند والی ویند عمر ځواک د افغان ځواکونو مرګ ژوبله تاییدوي، خو په هغه شمېره نه چې ازادي راډیو ته د پولیسو یو شمېر سرچینو ورکړي. عمر ځواک ول د تازه پیل سوو جنګونو د مهار لپاره نظامی پلانونه جوړ کړي دي او یو شمېر سیمو ته تازه دمې سرتیري هم استولي دي. ځواک د دولت د وسلوالو مخالفینو لور ته د اوږدو تلفاتو یادونه وکړه، خو دقیقه شمېره یاد نه کړه. خو په ندلی او ګرشک ولسوالیو کې ځینې سرچینې وایي وسلوالو ته هم تر بل هر وخت دا ځل ډېر مرګ ژوبله اووښتې ده، خو د کره شمېرو په موندلو کې بریالی نه شوم. د راپورونو له مخې د هلمند په ندالی، نهر سراج، مارجې او ګرشک ولسوالیو کې نږدې په یوولسو بېلابېلو سیمو کې د تیرو دوو شپو راهیسې توده جګړه روانه ده او دمګړۍ په سلګونه افغان سرتیري د تیرو دوو اونیو راهیسې په مارجې ولسوالۍ کې د وسلوالو په ضد په عملیاتو بوخت دي. په مارجې کې د وسلوالو په ضد د روانو عملیاتو د پرمختګ په اړه هم ضد او نقیز راپورونه ورکول کېږي. سوال دا دی چې ولې تر شپږ میاشتې وقفې وروسته د وسلوالو بریدونو زور واخیستی؟ د امنیتي چارو کارپوه عبدالتواب قریشي وایي افغان ځواکونو دغه فرصتونو څخه سالمه ګټه پورته نه کړه چې د جګړې د نوي فصل تر پیل دمخه درلودله
دلته دوی غفلت هم ډیر زیات وکړي په دې خاطر باندې غفلت وکړي دغه وخت کې چې تاریخ ټولېدله موږ دوی ته څو ځلې وویله چې تاسو دغه موقع د موقع څخه استفاده وکړي طالبان ټول تللي دي نشته تاسو پر دوی باندې حمله وکړي د دفاعي حالات څخه ووځي ولیکن دوی تر اوسه پورې هم د دفاعي حالات څخه نه دي وتلي دوی په دفاعي حالات کې دي نو هغوی خود به خود مورال پیدا کړي او په دوی باندې د هرې خوا څخه حملې شروع کړي چې ډېر زیات پیشرفت هم کړی دی اوس د دولت لپاره دا په کار ده چې تازه دمې سرتیري رښتیا هم ډېره اړتیا ده په هلمند کې باید تازه دمې سرتیري راواستوي تر څو پورې چې د لشکرګاه او د اړوندو سیمو څخه دفاع وکړي که چیرې رښتیا هم په 40 ساعته کې تازه دمې سرتیري کومندو او یا ځانګړي ځواکونه او همدارنګه هوایي قواوې راونه رسېږي ممکن چې هلمند نور هم د سختو حالاتو سره مخامخ شي
د لشکرګاه اوسېدونکي او د ولایتي شورا وکیلان په داسې حال کې د دې ښار د احتمالي سکوت له امله ورخطا دي چې د ناټو د غوڅ ملاتړ د ماموریت مسؤلینو د افغان ځواکونو سره د سیمو د ساتنې او هر ډول ملاتړ ډاډ ورکړی وو ویل کېږي په هلمند کې نږدې 2000 افغان سرتیري شتون لري چې د چارواکو په خبره د تیت یا پاشل شوي جګړې له امله نسي کولی پر وخت او ډېر ژر ټولو سیمو ته ځان ورسوي او د وسلوالو د پرمختګ مخه ونیسي محمد الیاستی د ازادي راډیو هلمند
په هلمند کې د جګړو د زور اخیستو په اړه مو د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی راپور اوریدو همدا اوس په ولسی جرګه کې د هلمند خلکو یو استازی ښاغلی عبدالحی اخونزاده د ټلیفون له لارې راسره دی اخونزاده صاحب تاسو ته هرکلی وایم په دې راپور کې به ان شاء الله چې تاسو هم اوریدلی وي د هلمند ولایتي شورا رئیس وویل چې که ژر تر ژره یعنی په 48 ساعتونو کې کومکي ځواکونه دغه ولایت ته ونه رسیږي ممکن د ولایت مرکز هم سقوط وکړي ستاسو معلومات څنګه دي آیا واقعا د هلمند وضعیت دومره نازک دی مننه
زاول تاسو ته او ټولو محترم اوریدونکو خپل سلامونه وړاندې کوم واقعا په دغه درو څلور ورځو کې زموږ امنیتي ځواکو ته ډېر غټ تلفات په ډېره غټه کچه وراوښتي دي مانه زه نسم کولی چې هغه کره شمېر تاسو وایم ځکه چې په ډېر زیات دي او په ناغم په دغه ناصراج او نادالي او کوم اشاره چې د کندهار د هلمند تلفاتو موقتونه هم دا ځایونه وه چې دا زموږ کمربندونه دي لشکرګاه نو اوس که چېرې موږ جګړې ته وګورو جګړې ډېر اوس هم ډېر زور اخیستی دی او طالبان په پرمختګ کې دي او زموږ امنیتي ارګانونه صرف د دفاع په حالت کې دي چې څنګه وکولی شي د لشکرګاه کمربندونه وساتي نه د تاروزي حالت کې نه دي ځکه چې تلفات یې ډېر زیات ورته اړولي دي او ډېر خسته شوي دي زه فکر کوم چې یوازینی اوس کمر د امنیتي ارګانونو سره یوازینی کومک چې کولی شي هغه هوایي کومک دی چې خارجیان خصوصا امریکایان باید په هوایي بخش کې زموږ د امنیتي ځواکونو سره کومک وکړي که چېرې هوایي کومک ورسره ونه کړي بل موضوع که چېرې دوی نوي سرتیر راسي وخت ډېر کم دی او جنګ ډېر په شدت سره دا اوس روان دی په هر ساعت کې نورم زور اخلي
تاسو د ولسوالیو یادونه وکړه او د کندهار او هلمند د لارې یادونه مو وکړه لیکن داسې راپورونه هم شته چې وایي جګړه ډېره نږدې د ولایت مرکز ته روانه ده یعنی لشکرګاه ښار په شاوخوا کې هم جګړه شته آیا دا راپورونه دقیق دي
که تاسو وګورئ چې مرجع چې موقعت لري هغه بېخي هغه کومه څلورمه حوزه چې د باباجي حوزه چې د هغه اوس هم طالبانو په لاس کې ده هغه تقریبا په 15 کیلومتر کې د لشکرګاه پرته ده او خصوصا خپله نادالی هم تقریبا په 15-16 کیلومتر کې پروت دی او شهران دغه 6-8 کیلومتر زیات موقعیت دور نه لري نه لري نو دا هغه سیمې دي چې ډېر نږدې لشکرګاه ته پرتې دي نو دا خپله دا بدې معنا ده چې د لشکرګاه تر کمربند دروازو پورې جګړه رسېدلې ده او جګړه او ساعت په ساعت باندې نور هم زور اخلي داسې نه ده چې
بله صاحب اخونزاده صاحب ځینې انتقاد کوي چې وایي کله چې طالبانو د تریاکو حاصل ټوله او د نشوهلو وخت په هغه وخت کې امنیتي ځواکونو له فرصت استفاده ونه کړه او تهاجمي بریدونه یې ونه کړل لځکه اوس طالبان له دې فرصت استفاده کوي لیکن حکومت استفاده ونه کړه له فرصته تاسو هم له دې نظر سره موافق یاست
زه یوازې دا حالت نه وایم هلمند ته خصوصا هېڅ وخت په ټوله وخت کې په تېرو کلونو کې یا په دغه یو کال دوه کال کې چې جګړو بیا هلته ډېر زور اخیستی دی هلته ډېر ولسوالۍ سکوت وکړي تاسو ته معلومه ده چې نوزاد خانشین ساکلا په څو واره د وسلو سکوت یې کړی طالبانو په لاس کې دي بیا هم زموږ د دولت یو خاصه پاملرنه هلمند ته ونه کړله اوس یو قوي رهبري د جنګ رهبري رامنځته نه کړله نو دا یوازې د نیش وخت نه و بلکې هیڅ وخت مخکې تر نیش یا وروسته تر نیش یا د نیش په وخت کې هم توجه نه ده شوې هلمند وضعیت ته. او که چېرې وضعیت ته توجه شوې وای نن به په دې شان نه وای. زه فکر کوم چې زموږ وطن هلمند هېر کړی توجه نه ده کړی.
بله، آیا په ولسی جرګه کې په دې موضوع باندې تاسې خبرې کړې دي او آیا د هلمند خلکو د یو استازي په توګه تاسې له دفاع وزارت، کورنیو چارو وزارت او نورو اړوندو ادارو سره خبرې نه دي کړې چې ولې هلمند ته توجه نه کوي؟ البته حکومت خو وایي چې دا د هلمند لپاره خاص استازی ټاکلی دی، ښاغلی قهرمان یې ټاکلی دی، یعنی دوی وایي چې تر بل هر وخت اوسنی حکومت هلمند ته توجه زیاته کړې ده.
تاسو وګورئ موږ په وار وار ویلي دي وزیر صاحبانو، خصوصا شورا امنیت، خصوصا خپل رئیس جمهور ته هلمند وضعیت څو واره هغو ته په وارونو وارونو تشریح شوی دی، د وکیل صاحبانو د خوا څه، د نورو قومي مشرانو د خوا څه، او پارلمان کې پر دې ډېر بحث شوی دی. زموږ کمیسیون امنیت داخلي کې څو واره پر دې باندې وزیر صاحبانو غوښتل شوي دي، سکتور والا پر دې باندې ډېر بحث شوی دی، لیکن هلته مثبت اقدام موږ نه دی لیدلی او پیشرب مثبت نه دی لیدلی. او د قهرمان به هلته ټاکنه خپل منفي کار او منفي اثرات له ځان سره درلودل. تاسو وګورئ چې هغه هلمند ته ولاړې دا په کم څه ورځو کې څو ولسوالۍ د هغه په وخت کې د سکوت سره مخامخ شوې، چې مثال د مزتاکلا ولسوالۍ، د نوزاد او د خانشین ولسوالۍ، او په هغه وخت کې بیا څلورم او ځنه طالبان تر کنټرول لاندې.
ډېره مننه، سلامت اوسئ ښاغلی عبدالحی اخونزاده. کورودان په ولسي جرګه کې د هلمند خلکو استازی ښاغلی عبدالحی اخونزاده. البته موږ کوشش وکړو چې له ښاغلي قهرمان سره هم تماس ونیسو خو بریالي نه شو. هم در از مو هڅه وکړه چې د دفاع او کورنیو چارو د وزارتونو له ویندویانو سره خبرې وکړو خو بریالي نه شو. هیله لرو چې په راتلونکو خبرونو کې د دفاع وزارت او د کورنیو چارو د وزارت له ویندویانو سره خبرې وکړی شو.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د ازادي راډیو خبرونه د ماښام تر او بجو په منځنۍ صفه دولش پښنوي دوام کوي. که د هلمند اوسیدونکي یاست او د هلمند روان حالات له نږدې وینئ، خصوصا د هلمند په جنګي سیمو کې یاست، کولی شئ همدا شیبه ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ او د وضعیت په اړه نور اوریدونکو هم خبر کړئ. د خپل سترګو لیدلې حال له نور اوریدونکو سره کولای شئ چې د ټلیفون له لارې شریک کړئ. همدارس د افغان بسیم اتسو اتلش میره په یاد لري. د سکایپ له لارې هم له موږ سره تماس نیولای شئ. رادیو دات ازادي ده او د ټلیفون شمیره مو دی 0992935540 بیا ویم 0992935540 او یا هم 0902255050 اوریدونکو لرو مهرباني کوي. هله د چي لاندې خبري وکي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
السلام عليكم.
مهرباني کوي صاحب، یو څه ژر
فیصل الله خبرې کوم. د سیمن ولایت د بابا جی سیمې.
مهرباني کوي فیصل الله صاحب.
تاسو وروره تاسو څنګه روانه ده؟ سیمه طالبان نیولې ده، رینجر چې طالبان جوړ دي، سیمه راغونه له ټولې دې چې جګ روان ده، بازار سره نږدې له شرکه خار سره نږدې او په نه لا کوم چې زر تر زر آمدګي او خیدت ته هم د طالبان راغلي ده.
فیصل صاحب، فیصل صاحب، په بخښه یو پښتنه له تاسو څخه، یو پښتنه له تاسو څخه لرو. د باباجي سیمه خو مخکې هم یو برخه طالبان نیولې وای، آیا تغییر راغلی په دې وضعیت کې؟ د خو سنوې خبره نه ده. متاسفانه چې ټلیفون یې قطع شوی دی. بل اوریدونکو لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو
اوریم.
بلې، مهرباني کوي صاحب، له کوم ځای خبرې کوي؟
هلمند ولایت د مرجی ولسوالۍ ته منصور صاحب سره خبره کوم.
مهرباني کوي صاحب.
دښمن ته موږ غواړو سخت طرفات اړول شو. دښمن
تاسو طرف یاست یو به طرف څوک څوک چې د سترګو لیدلې حال بیانوي، هغه ته موقع ورکو. تاسو به ممکن مبالغه کوي. د سکایپ لري یو اړیدونکو لرو، ځان معرفي کوي. مهرباني کوي صاحب، د سکایپ لري خبرې کولای شي. وطن دوست صاحب، مهرباني کوي صاحب. وطن دوست صاحب، نه پېژم چې ولې مو آواز نه پورته کیږي. په هر حال بیا هم درته وایم چې ټلیفون نوبت تر ونه رسید دی افغان بي سي ماته سواتل شمیره په یاد لري ل دې طریقه هم کولای شي له موږ سره تماس ونیسي او د هلمند وضعیت پاړه د خپل سترګو لیدلې حال له نور اوریدونکو سره شریکي یو اوریدونکو بل هم لاله رو د ټلیفون لاري مهرباني کوي صاحب
ابو منصور دا واسي مصالحي په تاسو ته پټماتم
مهرباني کوي صاحب
بس ان شاء الله دا کوپار د زړهانو مخور دي
بس سيد تاسو هم معلومه شو بل اوریدونکو یې نل رو متاسفانه خیر ام دومره درو اوریدونکو ته مو وخت ورکول شوي اما که چیرته تاسو غوړې نوبت تر ونه رسیدو غوړې چې د سترګولې دلې حال نور اوریدونکو سره شریکي د افغان بسیم اته سوه اتلش میره په یاد لري لدی طریقه له موږ سره تماس نیول شي ستاسو پیغامونه د دې خبرونه په دوام کې له نور اوریدونکو سره شریکو اوس یو بل موضوع د افغانستان جمهوری ریاست د سولې له بهیر سره د مولا رسول په مشایله طالبانو د جلا شوی ډلې د لیوالکیا هرکلی کوي د جمهوری ریاست مرسیال ویان دوا خان مینپال ازادي رادیو ته ویل چې د سولې له بهیر سره د مولا رسول یو ځای کېدل په هیواد کې جګړې کمولی شي په همدې حال کې د سولې عالي شورا د دې ډلې له مشرتابه غوښتي چې د دوی سره خبرو ته کښېني او خپلې غوښتنې مطرح کړي اجمل تورمن په دې اړه راپور لري
د افغانستان د ولسمشرۍ مانی وایي چې د سولې له بهیر سره د طالبانو د بیلې شوې ډلې د مشر مولا محمد رسول د یو ځای کېدو مشروط تیاری په دغه هیواد کې د جګړې د راکمولو په برخه کې یو مهم ګام دی د ولسمشر محمد اشرف غنی د وایان رسیال د واخان مینپال د دوشنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې مولا رسول د طالبانو د یوې لویې ډلې مشر دی چې یو ځای کېدل به له حکومت سره د دواړو خواوو په ګټه وي مینپال یو ځل بیا له وسلوالو مخالفینو وغوښتل چې د سولې له بهیر سره یو ځای شي کنه نو د ملا منصور په شان په پردې خاوره کې د پردې په خدمت کې وشل شي
مولا رسول دله یو لوی ټاله ده چې د افغانستان په اکثر ولایتونو کې دوی فعالیت لري خاصا په جنوب او غرب کې د افغانستان حکومت ټولې هغه ډلې شي سولې ته لیوالتیا ولري که افراد وي او که ډلې ورته شراغلاست وایي او دا د دوی په خیر باندې ګڼي د افغانستان د خلکو په خیر باندې ګڼي
د برېټانیا ډیلی میل ورځپاڼې اوس لیکلي چې د طالبانو بیلې شوې ډلې د افغانستان د سولې له بهیر سره لیوالتیا ښودلې ده ورځپاڼې ویلي چې د مولا رسول مرسیال مولا عبدالمنان نیازي چې د افغانستان په جنوب کې شاوخوا وسو خپل کسانو ته وینا کوله ویلي چې د دوی شرط د سولې له بهیر سره د یو ځای کېدو لپاره دا دی چې اسلامي شریعت نافذ او بهرني ځواکونه له افغانستانه ووځي تر دې د مخه د اختر محمد منصور تر مشرۍ لاندې د طالبانو ډلې هم د سولې لپاره ورته شرایط حکومت ته وړاندې کړي ول خو د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړی داود کلکانی وایي چې توپیر په دې کې دی چې مولا رسول د پاکستان د آیس آی تر اغېز لاندې نه دی او له دغې ډلې سره د سولې خبرې کېدای شي ژر نتیجه ورکړي د مولا محمد رسول په مشرۍ د طالبانو ډله په څو جنوبي او جنوب لویدیځو ولایتونو کې ډېر پلویان لري په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د سولې له بهیر سره د طالبانو د دغې ډلې د یو ځای کېدو مشروط تیاری کولی شي د مولا هبت الله په ګډون نورې مخالفې ډلې هم دغه بهیر ته وهڅوي د یاد شورا مرسیال عبدالخبیر اوجقون د مولا رسول له ډلې وغوښتل چې د خپلو غوښتنو د مطرح کولو لپاره د خبرو میز ته کښېني
او هر کله وایو او دغه د خپل وطن د خپل ملت د خپل حکومت نه حکومت ته موږ او د افغانستان خلکو ټول به هر کله کوو ان شاء الله د په خبري اترې باندې ټول هغه شرطونه چې دي ټول هغه چې به مطلبونه لري
تر دې د مخه د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د اسلامي ګوند د حکومت سره د سولې خبرو ته ناست وو د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې د حکومت سخت دریځ او بیا د طالبانو د مشر مولا اختر محمد منصور وشل کېدل د وسلوالو طالبانو په موقف اغېز کړی دی له دغه کارپوهان له ډلې یونس فکور په دې نظر دی چې طالبان او پلویان یې اوس د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې تر سخت فشار لاندې دي نو ځکه یې د سولې خبرو ته زړه ښه کړی دی
د ازادي رادیو خبری ساعت
او د هم څو پیغامونه چې د افغان بسیم د تاسو ته لشمیرې لاري مو د هلمند په اړه رسول دي پیغامونه ډیر زیات چې زب کوشش وکم چې یو څو ولول محمد ولی همت له ناد علي ولسوالي څخه لیکلی وای د باباجي او شاول بازار په سیمه کې د تیر شپې راهیسی سختي جګړه روان دي ک مرکزی حکومت اقدام ونکړي دا ولسوالي به ډیر ژر سقوط وکړي د فسانی د هلمند له لشکرګاه شاره لیکلی دی وای دا شار له احتمالي سقوط سره مخامخ دی که حکومت ژر تر ژره توجه و نکری هلمند ته ده هلمند وضعیت به تر ده هم خراب شي. نیک محمد ده هلمند له نهر سراج لیکلی دی وای دی نهر سراج که هم تیرش په سخته جګړه روانه و اوس هم جګړه ده دی وای چې دواړو خو ته سختي مرجوب لري هم او شیدي. احمد ده هلمند له نامعلوم ځای لیکلی دی وای حکومت ته پکار ده چې زر تر ژره هلمند ته کومکی ځواکونه واستوي کنه دا ولایت له سقوط سره مخامخ دی. سالی محمد کاکړ د هلمند له معلوم ځای لیکلی دی چې وای په هلمند کې بد حال دی له حکومت هیله ده چې د ولایت ته جنگي ځواکونه واستوي او هوایی ځواک واستوي او د وسلوالو طالبانو مورچې پرې بمباري کړي. له دې سره د خپرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. 4:30 دی توجه وکړئ د دې ساعت لنډو خبرونو ته چې ناجیه صافی وړاندې کوي.
د افغانستان د سولې عالي شورا هغه خبرې ردوي چې ګنې د حزب اسلامي او افغان حکومت ترمنځ د سولې د خبرو پر سر اختلافي موارد موجود دي. په کابل کې د پاکستان سفارت وایي له سبا سه شنبې ورځې وروسته به بې ویزې افغانانو ته له تورخمه د تېرېدو اجازه نه ورکول کېږي. د افغانستان د ملي مشارکت ګوند له حکومت غواړي چې پر اعدام محکوم شوي وسلوال ژر تر ژره اعدام کړي. سعودي عربستان پر ایران تور لګولی چې د عراق په چارو کې لاسوهنه کوي او ټینګار یې کړی چې د عراق په خاوره کې د ایراني ملیشو شتوالی ورته د منلو وړ نه دی. د عراق پوځ نن پر فلوجه چې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې یا داعش تر کنټرول لاندې د تهاجمي عملیات پیل کړل. او د ترکیې د دولت ویان وایي انقره او مسکو داسې ستونزې نه لري چې د حل وړ نه وي او اټکل کوي چې دو اړخیزې اړیکې ښایي په نږدې وخت کې سوي شي.
السلام علیکم. په مکرې د هیواد مهمو سپورتي خبرونو ته، د افغانستان د باسکټ چلونې ملي ټیم د فرانسې په نړیوالو تور سیالیو کې دوهم ځای خپل کړ. یو افغان لوبغاړي معصومی علیزاده چې په دغه سیالیو کې دوهم ځای خپل کړی. ازادي راډیو ته وویل چې ټیم یې دوهم مقام خپل کړ او هیواد ته یو د نقرې او یو د سپینو زرو مډال راوړل. د نوموړي په خبره د دوی له ټیم څخه دوه لوبغاړو د استرالیا نړیوال سیالۍ ته هم لاره وموندله. د یادونې وړ ده چې دغه سیالي په فرانسه کې د 15 هیوادونو ترمنځ ترسره شوې. د افغانستان د کرکټ بورډ مسؤل وایي چې د پاکستان د ایچ پی ایل ټیم د افغانستان پراختیایي ټیم ته په خپله یو ورځنۍ سیالي کې ماته ورکړه. د کرکټ بورډ د ویان مرستیال عتیق الله ستانکزي ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان د ایچ پی ایل ټیم په 500 اوورونو کې 300 منډې د افغانستان پرمختیایي ټیم ته هدف وټاکه، چې د افغانستان پرمختیایي ټیم په 4 اوورونو کې د ټولو لوبغاړو په سپځېدو سره یوازې 243 منډې جوړ کړې او لوبه یې د 45 منډو په توپیر بایلوله. د وای څلور یو ورځنی سیالي دی، د ونډې په نوم هم یادیږي او تر اوسه یو سیالي پای ته رسیدلې. بل سیالي به سبا ترسره شي، یعنی دغه سیالي یو ورځ نه بل ورځ ترسره کیږي. د یادونه وړ ده چې د افغانستان د کرکټ پرمختیایي ټیم به د پاکستان د ایچ پی ایل یا حبیب بانک ټیم سره څلور یو ورځنی سیالي په کابل کې ترسره کړي. د خبرونو پای
تاسیز مشخله آزادی رادیو اوری د آزادی رادیو د رواني خبری خبرونی په دوام کې د دارالامان مانی د بیا جوړولو چارې نن بیا پرانستل شوې. د ملي مشارکت ګوند په اعدام د محکومو طالبانو د حکم د اجرا غوښتنه وکړه. په کابل کې د پاکستان سفارت په افغانستان کې د خپلو کارکونکو د امنیت غوښتنه وکړه.
مخکې زمونږ د تورخم جلال آباد کې کوم سړک ته داغین هم زمونږ کارکونان چې دی هغه اغوا شو او کوم لوګر کې زمونږ انجینیر تختول شي.
دا او ځینې نور موضوعات د دې خپرونې په پاتې نږدې نیم ساعت کې دراوړو. لومړی هم د دارالامان ماڼۍ د بیا جوړېدو موضوع. د دارالامان تاریخي ماڼۍ د بیا رغونې چارې نن د ولسمشر محمد اشرف غني لخوا په رسمي ډول افتتاح شوې. محمد اشرف غني نن په کابل کې د افتتاحي مراسمو په ترڅ کې وویل د ملي وحدت حکومت اراده لري چې د تاریخي ځایونو په برخه کې ستونزې حل کړي. په دې اړه نور جزئیات د رحمت الله افغان په راپور کې واورئ.
افغان ولسمشر د دارالامان ماڼۍ بیا رغول د افغانانو غوښتنه بولي او ټینګار کوي د ملي وحدت حکومت اراده لري چې د لرغونو ځایونو د بیا رغونې په برخه کې شته ستونزې حل کړي. محمد اشرف خنی د سرګندونې د دوشنبه په ورځ د دارالامان مانی د بیا رغونې د مراسمو په افتتاح کې وکړې او ویل د یوازې د دغې مانی د رغولو پروژه نه بلکې د یوې سوداګریزي او دولتي ښاري خدمتونو د سیمې رامنځته کول دي.
امروز حکومت وحدت ملی افغانستان افتخار داره.
نن ورځ د ملي وحدت حکومت پیاړي په بیړنیو اقداماتو سره یې اوږدمهاله، منځمهاله او لنډمهاله نظر یې رامنځته کړي. د دارالامان ماڼۍ بیا رغونه د افغانانو غوښتنه وه او د ملي وحدت حکومت ټینګه اراده لري چې د تاریخي دورو بېلابېلې ستونزې حل کړي.
د دارالامان لرغونی ودانۍ د بیا رغونې چارې د ښاري پراختیا عالي شورا د حکومتي لوړپوړو چارواکو او خصوصي سکتور په غونډه کې پیل شوې. خغلی غنی وویل د دغه شورا جوړول دا په ډاګه کوي چې حکومت کلک تصمیم لري چې بلابلې ښاري ستونزې حل کړي. د دارالامان ودانۍ چې د کابل ښار په لویدیځ کې پرته ده، د هیواد له لرغونو ځایونو څخه شمیرل کیږي چې په کورنیو جنګونو کې ویجاړه سوې ده. د افغانستان د ښار جوړونې وزارت د معلوماتو په اساس چې د دارالامان لرغونې ماڼۍ د بیا رغونې چارې به په 5 پړاوونو کې له 4 تر 5 کلونو پورې بشپړې شي چې د دولت له ملي بودیجې به ورباندې 14.5 میلیونه امریکایي ډالر ولګول سي. دا ماڼۍ به دوه برخې ولري چې یوه برخه به یې سالونونه وي چې د لوړپوړیو، بهرنیو او کورنیو ځانګړیو میلمنو لپاره ځانګړې شوې او دویمه برخه به یې موزیم وي چې لرغوني اثار به پکې ساتل کیږي. د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د ماڼۍ د بیا رغونې د افتتاح په مراسمو کې وویل چې یا د ماڼۍ به په پخواني لرغونتوب او عظمت سره بیا رغول کیږي.
زموږ هیله دا ده چې افغانان به د دې تاریخي ودانۍ د پخواني لرغونتوب شاهدان وي او زموږ خلک به یو ځل بیا د هیواد د تاریخي ودانیو، آثارو او ښارونو احساس وکړي.
له بل پلوه افغان چارواکي د لرغونو او تاریخي سیمو، ښارونو او ودانیو د بیا رغونې په برخه کې د خصوصي سکتور، مدني ټولنو او خلکو رول مهم بولي او له دوی غواړي چې په دې برخه کې له حکومت سره پوره مرسته وکړي.
د افغانستان د ملي مشارکت ګوند له حکومت غواړي چې پر اعدام محکوم شوي وسلوال مخالفان ژر تر ژره اعدام کړي. د دې ګوند رئیس نجیب الله کابلي د خبره نن په کابل کې د ټولنیزو فعالانو په حق غونډه کې وکړه چې د وسلوال پوز د ملاتړ په مقصد جوړه شوې وه. په دې باب د خان محمد سین راپور واوري.
د ملي مشارکت ګوند وایي هغه وسلوال مخالفین چې د هیواد د دریګونو محکمو لخوا په اعدام محکوم شوي او اوس مهال له حکومت سره بندیان دي باید اعدام شي. د دې ګوند رئیس نجیب الله کابلي دا خبره د دوشنبه په ورځ په کابل کې د ټولنیزو فعالانو په هغې غونډه کې وکړه چې د امنیتي ځواکونو د ملاتړ په مقصد یې جوړه کړې وه. خاغلی کابلی وویل وسلوال مخالفین هر ورځ د امنیتي ارګانونو په لسګونه هغه عسکر او منصوبین وژني چې ټول مسلمانان او د خلکو او خاورې څخه د دفاع په سنگرونو کې ولاړ دي. خاغلی کابلی تاکید وکړ چې د امنیتي ځواکونو وژون کې دي اعدام شي.
د پلچرخی زندان له طالبانو ډک دی که هر ورځ له دوی څخه څو تنه اعدام شي د خلکو ذهنونه به آرام شي. وسلوالو طالبان د افغانستان خلکو سره ډیر ظلمونه کړي او ډیر بېګناه خلک یې وژلي. جمهور رئیس د نړۍ له اغېز لاندې نه راځي او هغه وسلوال چې د محاکمو لخوا په اعدام محکوم شوی باید اعدام شي، ځکه چې دا د خلکو خوښه ده.
په جوړه غونډه کې د امنیتي ځواکونو پر منصوبینو او د وسلوالو مخالفینو حمله وغندل شوې او د امنیتي ځواکونو ملاتړ یې د هر افغان مکلفیت وباله. دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت سباندې 20 ورځې د مخه شپږ تنه وسلوال طالبان چې دریګونو محکمو په اعدام محکوم کړي وو په یوه ورځ اعدام کړل. د افغان نړیوال سازمان د افغان حکومت په دې عمل اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې د افغانستان عدلي او قضایي ارګانونه اوس هم یو لړ ستونزې لري او باید د اعدامونو لړۍ دې نه غځېږي. طالبانو هم خبرداری ورکړې چې د دوی د وسلوالو اعدامېدل به حکومت ته بدې پایلې ولري او غچ به یې واخلي. تېره اونۍ د میدان وردګو ولایت د استیناف محکمې د کارکوونکو پر موټر په انتحاري حمله کې چې 11 تنه پکې ووژل شول، طالبانو د اعدامونو د غچ اخیستو لړۍ یاده کړې ده. افغان چارواکي وایي په دې برخه کې قوانین موجود دي او هر حکم د همدغو قوانینو په چوکاټ کې پلی کیږي. د جمهور رئیس د بیان مرستیال دوا خان مینپال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
قضا مستقله ده، کله چې هغوی د کوم مجرم په اړه باندې حکم کوي د افغانستان ولسمشر یې پلی کوي. د افغانستان اساسي قانون او ټول فرعي قوانین د حکومت د پلی کېدلو مسؤلیت لري.
افغان چارواکی وای د مجرم د سزا لپاره قوانین موجود دي او د جرم په پام کې نیولو سره پر هر کس پلی کیږي. افغان حکومت وروسته له هغې په اعدام د محکومو طالبانو د اعدامولو پریکړه وکړه چې په کابل کې د حمل په یو دیرشمه په یوې خونړۍ حمله کې 4 تنه ووژل شول او نږدې 350 پکې ټپیان شول. معلومه نه ده چې د وسلوالو طالبانو اعدامول به د جګړو په کموالي کوم اغېز وکړي او که د ناامنۍ عمر به نور هم اوږد کړي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
په دې خبرونه کې مو د هلمند په اړه راپور درلود او تاسو اوریدونکو هم نظرونه پرې څرګند کړل. اوس د افغانستان د دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیری د ټلیفون له لارې راسره دی. وزیری صاحب، لومړی خو تاسو ته هرکلی وایم. د هلمند د وضعیت په اړه زموږ تازه راپورونه دا دي چې وضعیت هلته خراب دی، جګړې ډېرې سختې شوي دي او خلک ډېر اندېښمن دي، وایي که عاجل کومکي ځواک خصوصا هوایي ځواک ورونه نه رسیږي ممکن د ولایت مرکز هم سقوط وکړي. په دې اړه تاسو څه وایست؟
لومړی تاسو ته سلامونه، ستاسو لارې ټولو د افغانستان ټولو شریفو خلکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه باید ووایم چې د هلمند ولایت او مرکز او هیڅ ځای سقوط نه کوي. موږ د دښمن تحرکات په نهر سراج او ګریشکو نادلي کې منو. دښمن په څو ځایونو باندې برید کړی او زموږ قوتونه هلته موجود دي، ورغلي دي. هوایی قوتونه هم په جریان کې دي، هغوی هم فعالیت کوي او په مارجه کې موږ مشکل نه لرو. هلته تشویش قطر موجود نه دی، موږ ټول په جریان کې دی. وزارت د دفاع قوتونه موجود دي. جګړه موږ تاییدوو، مګر دا نه تاییدوو چې خدا نخواسته لوی چالش د هلمند ولایت ته منځته راشي او یا داسې وشي چې د هلمند ولایت ته ستر چالش وجود راشي.
لیکن جنرال صاحب، وزیری هم د هلمند ولایتي شورا رئیس وایي چې که ژر په 48 ساعتونو کې کومک ورونه رسېدو نو د ولایت مرکز سقوط کوي. هم خلک دا خبره کوي، مثلا ځینې وایي چې د باباجي سیمې ته نږدې، بلکې د هلمند د مرکز لور ته نږدې د شاول سیمه سقوط کړی دی او د طالبانو ځینې لارې هم نیولې دي، ځینې پوستې هم په هغه ولسوالیو کې چې تاسو ورته اشاره وکړه نیولې دي. نو آیا د افغانستان امنیتي ځواکونه چې فعلا په هلمند کې موجود دي دا تاسو کافي بولی او کنه په پام کې لرئ چې نور کومکي ځواک ورواستوئ؟
ما مخکې تاسو ته وویلې چې جګړه ده په افغانستان کې او دغه جګړې په هغه سیمو کې موږ تاییدوو، مګر دا نه تاییدوو چې خدا نخواسته هلمند ته کوم ستر زیان ورسیږي یا چالش رامنځته شي. زموږ هلته 215 میوان قولي اردو جوستامونه دي، زمونږ د کومندو جوستامونه دي او هوایي قواوې هم هلته هم شته دی. نور هم ورسره د کندهار نه مرسته کیږي او نور قوتونه چې هر څومره ضرورت لري موږ ریزرو قوتونه لرو. موږ کولی شو هغه هلمند ته ولیږو او وضع د کنټرول لاندې راولو. اوس هم د کنټرول لاندې ده، دومره جدي مشکل نه دی ایجاد شوی چې زه خلکو ته اطمینان ورکوم چې د هلمند ولایت ته جدي بیا تکراروم چې لوی چالش نه رامنځته کیږي.
یعنی تاسو فکر کوئ چې لا هغه وخت نه دی رارسېدلی چې له نړیوالو ځواکونو کومک وغواړي؟ آیا له نړیوالو هوایي ځواکونو څخه به کومک وغواړي او کنه؟
موږ په ټول افغانستان کې چېرته چې مشکلات وي موږ د نړیوالو ځواکونو د هوایي قواو نه که ضرورت وي مرسته ترنه غواړو. هلمند کې هم چې کله ضرورت پیدا شي موږ مرسته ترنه غواړو. هغوی زموږ سره مرسته هم کوي. هېڅ وخت کې هغوی موږ ته منفي جواب نه دی راکړی. په هوایي برخه کې زموږ سره مرسته کوي. زموږ هوایي قواوې هم اوس کافي قوت لري، مختلف ډولې هلیکوپټرې او الوتکې موږ لرو. د شپې عملیات موږ په پوره پیمانه باندې اجرا کوو. زموږ د کماندو او د خاص ځانګړي خطاب چې دی هغه هم په ښه حال کې دي، هلته عملیات اجرا کوي او که چیرې ضرورت وي موږ د هغوی نه کومک غواړو، هغوی زموږ سره مرسته کوي.
او وروستی سوال مې دا دی جنرال صاحب وزیری، چې آیا د تلفاتو په اړه خصوصا د ملي اردو ځواکونو ته د تلفاتو په اړه معلومات لري؟
منګه د ملي اردو تلفات په نش کې حساب دي منګه ډیر تلفات نه لرو هلته محلي پولیس دي هغوی ته تلفات رسیدلي دي دقیقه شمیره ما ته معلومه نه ده منګا ملي اردو تلفات هلته کولی شم درته ووایم چې په صفر په حال کې دي مګر جګړه ده په جګړه کې تلفات هم رامنځته کېږي خو مونږ ډېر کوښښ کوو چې د ماینونو د انفجار نه د دې نه جلوګیري وکړو تر څو تلفات رامنځته نه شي نه ملکي خلکو ته تلفات ورسیږي او نه زموږ قوتونو ته.
ډیره زیاته مننه د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری و چې د هلمند وروستي وضعیت په اړه مو ورسره خبرې کولې. جنرال وزیری وایي چې د هلمند وضعیت هغسې هم د تشویش وړ نه دی لکه په ځینو راپورونو کې چې ویل کېږي او یا ځینې کسان وایي. له هلمند څخه موږ ته په رارسېدلو پیغامونو کې چې اوریدونکو د افغان بسیم د تصواتل شمیرې له لارې رستولي تقریبا اکثریت د حالاتو څخه اندېښنه لري او وایي چې په هلمند کې عاجلو مرستو ته خصوصا کومکي ځواکونو ته او هوایي ځواک ته ضرورت دی. خو جنرال وزیری وایي چې لا وضعیت هغه حتی نه دی رسېدلی چې دوی له نړیوالو ځواکونو څخه په دې برخه کې کومک وغواړي، بلکې افغان امنیتي ځواکونه کولی شي چې د وسلوالو مخالفانو حملې شنډې کړي.
خبری ساعت له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپښین په څلورو بجو له ازادي راډیو نه.
په افغانستان کې د پاکستان سفارت وایي چې په کار د افغان دولت په دغه هیواد کې د پاکستانی پروژو د کارکونکو امنیت ته جدي پام وکړي. د پاکستان سفارت د مطبوعاتو مسؤول اختر منیر ازادي راډیو ته په یوه مرکه کې دغه شان افغانستان ته د پاکستانی کارکونکو د ویزو په برخه کې د افغانستان د حکومت پاملرنه وغوښته چې په دغه پروژو کې کار کوي. له ښاغلي منیر سره اجمل تورمان مرکه کړې. په سر کې د خپل کارکونکو د امنیتی ستونزو په اړه ورڅخه پوښتلی.
ودته لګي ستونزې دا دي موږ تر دوه مسلې دي. یو دا ده چې د سکیورټي ایشوز دي، ځکه چې مخکې زمونږ د تورخم جلال آباد چې کوم سړک ته داغینه هم زمونږ کارکونان چې دي هغه اغوا شول، او دا چې کوم لوګر کې زمونږ سپټال جوړیږي نو دوه درې کاله وړاندې نه زمونږ انجینیر تختول شي او هغه ورځ بیا هم چې کوم د هغې باندې کار مار بند شي او د نن یو پنځه شپږ ورځې وړاندې نو لکه زمونږ افغان ګورنمنت دا ریکوست ته چې موږ دلته کې دا کار د افغانستان د سوکالۍ لپاره کارونه کوو نو په کار ده چې هلته کې موږ ته امنیت ستونزې نه وي. ٹھیک شو. او دریمه دا موږ سره دا مسله ده چې کومه کسان زمونږ ته د پروژو باندې کار کوي هغه د ویزو د ایکسټینشن مسلې چې کله ویزا د هغه میاشت ویزې ورکوي یا دو میاشتې ویزې ورکوي هغه ویزو ایکسټینډ کولو کې لکه موږ کسانو ته ډېر زیات چې کومه ستونزې مشکل دي نو کوم دا کار د افغانستان د ډیولپمنٹ لپاره کوم افغان ګورنمنت له دا پکار دا چې دا دولت دا پکار دا چې دغه کسانو ته ویزو کوم مسلې نه یو دریم سکیورټي ورکې چې موږ دا پروژه زر کمپلیټ
تر منیر صاحب نو دغه موضوع کې دی چې افغان دولت سره د خبرو لار هم ال شي چې دغه سکیورټي موضوع چې دا د امنیت موضوع چې کوم په دې برخه کې دوی ځانګړې پام وړي خبرې شوې دي کنه
جی دي کې سوسو پیری خبرې شوې چې کوم کوم ځکه ګورنران دي کوم کوم ځکه زموږ پروژې دي اته چې کوم ذمہ دار خلک دغه سره سوسو پیری خبرې شوې دي کنه او دا پکار چې هغه باندې لګ سیریس دغه وکیل کا اکشن وکي او سکیورټي پروواید کی
او پلوګر ولایت کې ویل کی چې اساس د کوم شرکت کارکونکو د څو ساتونو لپاره نیول شوی او موضوع څنګه ده
اون اخو بوتل او هغه چې کوم انجینیر دی هغه بوتل او دغه ته پولیس سټیشن ته بیا خو هغه 15 شپږ غنټه بعد پرې خو کسانو ما يم کار مر بند کړي او نو دا چې د کار د بندولو سره یا دا چې کله مشکلات راځي نو دا غنو خو هغه پروژې هم زمونږ دغه شی ډیلی شي په ټایم باندې کمپلیټ نشي او دغه د مشکل پیدا کیږي نو په کار دا چې مونږ کدا سي او خکر په افغانستان کې کونو حکومت لره په کار د دولت ته چا مونږ سپورټ کی.
په کابل کې د پاکستان د سفارت مطبوعاتي مسؤل اختر منیر و چې له ازادي راډیو تاسو مرکه ورېده.
ازادي راډیو لوونه ترو
او د هم د خبری خبرونی د زیدو مهمو مطالبو د سرچکو تکرار. له هلمند را رسیدلی راپورونه وای چې جګړه زور اخیسته یا او د دغه ولایت وضعیت تر بل هر وخت کړکیچر دی. خو د افغانستان د دفاع وزارت وایي دولت وزیری وای چې وضعیت تر کنټرول لاندې دی او هغه پړاو ته نه دی رسیدلی چې د افغانستان حکومت له بهرنیو ځواکونو څخه مرسته وغواړي. د افغانستان جمهوری ریاست د سولې له بهیر سره د مولا رسول په مشرۍ له طالبانو د جلا شوي ډلې د لیوالتیا هرکلی کوي. د دارالعمان تاریخي ماڼۍ د بیا رغونې چارې نن د ولسمشر محمد اشرف غني لخوا په رسمي ډول افتتاح شوې. محمد اشرف غني نن په کابل کې د افتتاح په مراسمو کې وویل د ملي وحدت حکومت اراده لري چې د تاریخي ځایونو په برخه کې ستونزې حل کړي. اوس هم الیاس دایی د هلمند د ځانګړو راپورونو یوه بله لړۍ اوروي.
په هلمند کې په تیرو څو کلونو کې حکومت او طالبانو د هغه سیمو پر نیولو ډیر جنګونه کړي دي چې شنې او سره سبز وي او ډیر اوسیدونکي ولري. که پر خلکو حکومت کول د ټولنیز ژوند نظم او د انسانانو په منځ کې اوسیدل د دې قضیې یو اړخ پرېږدو، نو خلکو ته به لومړیتوب هغه ډله ولري چې ښه او دوامداره خدمتونه وړاندې کړي. د رشوت او کاغذ پرانۍ څخه خلاص اداره، عدالت ته لاسرسی او متوازن انکشاف ته ژمنتوب، ښوونځی، کلینیک، سړک، پاکې اوبه، په خاص ډول امنیت او داسې نور ډېر موارد چې خلکو ته ژوند اسانه کوي په خدمتونو کې راځي. کله چې یاد خدمتونه تر خلکو ورسېدل دې ته ښه حکومتداري وایي. نن غواړم په دې پوه شم چې آیا ښه حکومتداري هم د امنیت ته ټینګر سره مرسته کولی سي؟ څنګه؟ هغه کار چې د توپونو او ټانګونو ورهاخوا جګړې ګټلی سي او هلمند چې کلونه د جنګونو او ناامنیو په غېږ کې تېر کړي دي، بې له وسلې د ښې حکومتداري په ترڅ کې امنیت کېدلی سي؟ لیکوال او ژورنالیست زین الله ستانکزی وایي خلک به هغه چا ته بیرته پر دوی د حکومت کولو واک ورکړي چې خدمتونه وړاندې کړي او د خلکو د ادارې تمثیل وکړي.
حکومتونه خلکو ته خدمات وړاندې کوي، دا مکلفیت دی، دا د خلکو باندې حق دی. کله چې دوی خپل دغه حق تر خلکو پورې ورسوي، امنیت ورته راولي، ښوونځی ورته جوړ کړي، د کور مخته د پاکو اوبو برمه ورته ووهي، سړک ورته جوړ کړي، ښکاره خبره ده چې خلکو باور پر دولت زیاتېږي. که دا کارونه ورته ونه کړي، طبیعي ده چې دولت او د خلکو تر مابینځ فاصله پیدا کېږي، باور له مابینځه ځي. هغه هدف چې باید دولت یې لاسته راوړي هغه نشي راوړلی. دا طبیعي ده چې کله حکومت دغه شیانو ته لاسرسی ونه کوي، د خلکو حق یې ورته ورنه کوي، نو بیا خلک خپله فیصله کوي چې په کوم ځای کې ښه کار خلاصېږي، څوک یې ښه کار ورته خلاصوي، هغه خواته ځي. کله چې هغه خواته ولاړه، نو دلته طبیعي ده چې دولت یوازې پاتې شو.
افغان حکومت په هلمند کې د بهرنیو مرسته کوونکو په مرسته یوازې د 2010 څخه تر 2014 پورې په یو شمېر مرکزي او جنوبي ولسوالیو کې د ښې حکومتداري په تمثیل وتوانېدی، خو په ډېرو نورو ولسوالیو کې حتی سرتاسري واکمنۍ ته هم ناتوانه پاتې شو. کتونکي وایي په ولسوالیو کې د اوبو د داسې شبکې او ټانکیو جوړول چې اوبه ونه رسوي، په اداره کې د ښکلي او نوي میز پر سر د کمپیوټر ښودل چې برېښنا ونه لري، او د کلینیک هغه ودانۍ چې ډاکټر او دوا ونه لري حکومتداري نه بلل کېږي. د هلمند اوسیدونکي وایي حکومت د مجربو پاکو او متخصصو کسانو په ګمارلو ونه توانېدی.
دغه برخه کې حکومت یا دولت پاتې راغلی دی، ځکه موږ وینو ډېرې ادارې ډېرې لوکسې او ډېرې ښکلې جوړې کړې دي، مګر په هغه ډول یې کار نه دی ځنې اخیستی. د ښاروالۍ په برخه کې که یاد کړو، د اوبو ټانکۍ د ښار په بېلابېلو برخو کې لګولې دي. د افتتاح پر مهال تر هغه وروسته صرف د یوه میاشتې کار ځنې اخیستی، نور هر څه دغسې په ټپه درېدلي دي.
اما اداري فساد په خپل اوج کې دی، یا مو د بېکاري کچه لوړه ولاړه، او همدارنګه امنیت ستر بل چې د بیبوت پر ځای د خرابېدو لور ته ځي، یوازنۍ لامل دا دی چې د تیرو دوو کلونو راهیسې په افغانستان کې کار هېڅ کار نه دی سوی.
کله چې حکومتداري له منځه ځي، اداره نظامي او د یوې پوستې حالت غوره کوي. خلک د خدمتونو څخه لرې پاتې کېږي، د حکومت سره فاصله نیسي، همغږي او همکاري له منځه ځي، او حکومت پر میدان پاتې کېږي. عام خلک چې په عادي ژوند کې د ستونزو سره مخامخ کېږي، هغه چاته مراجعه کوي چې پر کلي او ولسوالۍ حاکم وي. اوس مهال د هلمند په باغران، دیشو، نوزاد، موساکله او ځینو نورو ولسوالیو کې اصلا د افغان حکومت رهبري وجود نه لري. په سنګین، خانشین او مرجی ولسوالیو کې یوازې د ولسوالۍ ودانۍ د حکومت تر ولکې لاندې دي، او په مرکزي ولسوالیو او مرکز لشکرګاه کې په اکثرو ادارو کې، په خاص ډول عدلي او قضایي برخه کې، خلک د رشوت او کاغذ پرانۍ څخه پوزې ته راغلي دي. قومي مشر عبدالله خان معصومي وایي هر ورځ سلګونه کسان د وسلوالو محکمو ته انتظار کوي، او د حکومتي ادارو څخه خپلې دوسیې د طالبانو محکمو ته وړي دي.
په داسې شکل خلک راغلي دي، اوس
اوس چې په مساخله کې دولتي اداره نشته باچ معلومات کړي هغه دولتي طرفدار خلک لا هم تر هغه پخواني دولتي حالت اوس راضي او خوشحاله دي. په دې مورد تاسو توجه غواړو. شمالي ولسوالۍ هم ټولې په بد حالت کې دي. ولس ناخوښه او ناراض د دغه محلي ادارو هغه کسان چې په راز کې دي تاسو یې خپل په شفایي او تحریری ډول تر خپل څارنې لاندې ارزیابي کوي چې دوی علمي سطحه کمه ده، ولسی سطحه یې کمه ده، ولسی پاور یې څونه دی، تجربه یې څونه ده. الحمدلله قرار د معلومات د ټولو څخه خلاص.
معصومی د هلمند د والي غوښتنه وکړه چې د ښې حکومتداري د رامنځته کولو لپاره هلې ځلې وکړي او د حکومتداري په برخه کې د افغان حکومت ژمنې پر ځای کړي. د هلمند د څوارلس ولسوالیو څخه یوازې په ګرشک، ناوې، نادالي او ګرمسیر ولسوالیو کې د حکومت اړوند لوی او وړې ادارې فعالیت کوي، خو ویل کېږي څنګه چې اړتیا ده په هغه کیفیت خدمتونه نسي وړاندې کولی. په یادو ولسوالیو کې د ښو خدمتونو په وړاندې ستونزې د زړو او پخوانیو مامورینو تر څنګ ناامني، د قومي او قبایلي جوړښت موجودیت، د کمپیوټري سیستم او برښنا نشتوالی دی. حکومت د دې لپاره چې د ولسي وګړو ستونزې ته ځان ورسوي او د خلکو سره خپله فاصله راکمه کړي، په ولسوالیو کې د ټولنیزو شوراګانو پر جوړښت کار وکړ. په لومړیو کلونو کې دغه کار ښه نتیجه ورکړه، خو وروسته د دغه شوراګانو یو شمېر غړو په هغه مرستو او پروژو کې فساد ته مخه کړه چې حکومت خپل لور ته د خلکو د نږدې کولو په موخه پیل کړي وي. خلک وایي د ټولنیزو شوراګانو جوړښت پر ځای اقدام دی، خو په ترکیب کې یې د راتلونکو کسانو لپاره ځانګړي معیار وجود نه درلود چې همدا د شورا په منځ کې د فساد او درغلیو باعث سوی دی.
هغه خلک نه دي راغلي چې هغه د ولس رښتینې نمایندګي وکړي، بس یواځې د اصول پورو په انتخاب باندې راغلي دي. نه هغه سي انتخابات سوي دي، نه د دوی دپاره کم داره کم طرز العمل جوړ سوی دی. څوک کولی شي دې شورا ته ځان کاندید کړي؟ په کوم معیار باندې کولی شي دې شورا ته ځان کاندید کړي؟ هر چا چې ځان ورته نوماند کوي هغه مربوطه اداره یم داسې ډېر دغه نه کوي، پر دېشي باندې ټینګار نه کوي. دا چې دوی د دولت او د ملت ترمنځ رابطه باید جوړ کړي، دا شی صحیح نه شي جوړ. د دولت پلان دا و چې د دې څخه باید ښه حکومت تیار را جوړ شي، خو بدبختانه د حکومتداري پر ځای باندې فساد ته لمن کې راخست.
دغه شوراګانې څه موده وروسته د دوی په هغه ترکیب کې، د دوی په هغه جوړښت کې یو ډول داسې کسان ورداخل شول چې هغه خپل هم ولس ته د منلو وړ نه و، د دولت سره هم لاتړی نه و.
د شوراګانو د یو شمېر وکیلانو لخوا تر ټولو ډېر فساد د کوکنارو په ضد د مبارزې په برخه کې د فوډ زون په پروژه کې چې د 2008 څخه تر 2012 میلادي کال پورې د امریکا د متحده ایالاتو د پرختیایي ادارې په مالي لګښت پر مخ وړل کېده وسو. دوی د کیمیاوي سرې او اصلاح شوو تخمونو د ویش د پروګرام ډیری پر خپلو دوستانو وویشل او یا یې په تور بازار کې وپلورله. هغه مرستې هم اکثره د دې شوراګانو د وکیلانو لخوا حیف او میل سوې چې د طبیعي پیښو د رامنځته کېدو پر مهال زیانمنو کورنیو ته ورکول کېدې. کتونکي وایي د ټولنیزو شوراګانو د وکیلانو دغه ډول کړنو ولس نور هم په حکومت بې باور کړ او فاصله یې واخیستل. د حل لار څه ده؟ څنګه کېدای سي د هلمند په ولسوالیو کې رامنځته کېدونکي خدمتونه او حکومتداري داسې دوامداره سي چې امنیت ورسره دوام وکړي؟ کتونکي وایي په هلمند کې هغه وخت امنیت ټینګېدلی سي چې په کار پوه کسان په دندو وګمارل سي، د حکومت دروازه د ملت په مخ پرانیستل سي او عام خلک د فساد او ناامنیو په ضد د چارواکو سره مرسته وکړي. د هلمند ولایتي شورا رئیس کریم اتل په هلمند کې پر اوسنیو حکومتداري نیوکه کوي. هغه ازادي راډیو ته وویل تر هغو چې د هلمند یو شمېر ادارو ته معینه او اضافي بودیجه ورنه کول سي او په ادارو کې خدمتونه عالي نه سي، خلکو ته د حکومت اوسنی وضعیت د قبول وړ نه دی.
په هلمند ولایت کې زموږ لپاره هغه خدمات چې هغه دولت مکلف دی چې د ولس لپاره ترسره کړي هغه نه دي ترسره شوي، نسبت نور ولایتونو ته چې هلته د خلکو لپاره ډېر فرصتونه آماده شوي دي او دولت ښه خدمات ترسره کړي دي، تر څو چې زموږ ریاست مستقل نه سي او په لاس کې امکانات ورته ورنه کول سي او موږ ته ښه خدمات ترسره نه سي، موږ ته په هیڅ وجه قابل د قبول نه دي.
هلمند کې د ملکي برخې هغه ادارې چې د ریاستونو، امیرتونو او مدیریتونو په سطحه د حکومتداري په برخه کې د دې ولایت خلکو ته خدمتونه وړاندې کوي 15 رسیږي. اوس مهال د دې ولایت په 14 ولسوالیو کې یوازې په 4 کې د نورو په نسبت تر یوه بریده ټولې څانګې فعاله دي. په هلمند کې شاوخوا 15 کسان په دولتي ادارو کې دندې ترسره کوي. موږ د ریاستي د ازادي راډیو هلمند
نړۍ کې څه تیریږي؟
Of great happiness for me that the Nobel committee has selected me.
I'm running for president.
Britain is one of the most successful multinational
protests. لأوروبا تر امریکا
لغیاکشون
یہ حکومت ذمہ وار ہے کتنی لوڈ شیڈنگ اور یہ برف نہیں مل رہی گھروں میں
اسکیم آغا سے متگبش میران
لآسیا تر آسترالیا بیر
Hard negotiations to take place.
The Donbas remained unstable.
Terrorism is a grave threat to human rights.
Azadi radio wa aurai, auzan khabar kray.